السلام علیکم افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي مثلث او ومورث نن یک شنبه ده د لړم یا عقرب 13 د نومبر 3 په فایل کې خبرونه د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د غازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل د بختر اجانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنی قومندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول سوي بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنوی ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي په ځینو رسنیو کې خبرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي شي د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پرز پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامع مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی سوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون شپږ کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثره د کرج ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2019 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمبارۍ کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې یې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یوه پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. په اعلامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په څلور کاله او لسو میاشتو بند او نقدي جرمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب ک خبری بلدی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبدلی یا د عبدالیانو لوبدلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولی وګټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي
سو ارخه دي دي موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او غوته یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډېر لوړځي همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې کله دوی میدان ته راکوزیږي دوی ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبيږي ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړی دي او بل خبره دا ده چې د کرکټ په پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تالاس ته راغلی دا ده چې ته میچور کرکټ کوي او ته ډېر انفورمډ کرکټ کوي د صدیق الله اتل پاڼې ښایي چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورخطا کرکټ وکړو او یو پسیبل وکټ خپل د لاس ورکو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو ته ښکاري
د آسیا جام ګټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام ګټل نه وو لکه څنګه چې فدای صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې نورم ښه خواته روان ده د ښه خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبي د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه ک نور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبي دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي لکه د 2023 نړیوال جام د ورسره چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل یې تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغې دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاسترولنې د هغه موانع او مخه ډب کوي نو د افغان کرکټ د راتلونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو په څنګه کیږي د کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدل شي دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام
مونه دي
چې افغان کرکټ ته
ورکړي دي ډېر مننه فدای صاحب عموما چرته چې فقر وی نيستي وی اقتصاد خراب وی د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغه اسلام دي راځي په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه په خو ډيري اکاډمي وی لکن لډيرو مې اوریدل دي چې هغه اکاډمي اکثره و سقوط دي بندي شي وی دي بلدی سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو دوه اشاره وکړه چې ودا یې کړی دی دلیل څه کېدای شي
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوې ځوانان هیلمن کیږي دی وی هیله راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی ستو روکان راتلونکی ستا د دې دلیل خو دا هم د مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري سي راشد خان په څیر د نبی ساحل په څیر د رحمان الله ګربس په څیر او عظمت الله مرزای او دا اسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلېږي نو دوی ته دا هیله ورکوي زه د خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم سي وی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي نو دا دغه خی سي افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوټ ده او په ځنګړی توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات ک په ځنګړی توګه پاکستان سي مات ک مونږ ولې دسی یو یو چپه پایل سولا خلک راغله خپل ماشومان اکیډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کی نو دا ټول کې مونږ ته خی سي د دغه پرمختګ لامل سره د دې سي په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وی مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېری دي خو بیا هم دوی ترمنځ غه هیلستا کوبل دا چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مساله ډېر خلاوان ده لکه هڅه باید وستایل سي او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لا سره وړي ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی دوی لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی او د ډومېسټک کرکټ سره سره د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبې وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوسې موږ نتیجه وینو ځینې دغه اندیښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوی و چې اوسې موږ ثمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس د کې بز تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه غزنفر وګورې دي کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه تلس کلن وړکای لګ ده او ماشاءالله تاسو د کرکټ ګورې او دغه سي ډیر نوې تنکی ځوانان دي په افغانستان کې خپل په افغانستان کې کرکټ زکړی رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زکړی ده افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې سي هغه لګسي د افغانستان د مخکنی لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو یو الهام ده
بله زما منظور مم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دي ده خدای دې وکړي چې ول ساتلس کال آینده ته هم دغه سي تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هلی ورکړی دی چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو او د دې ش زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړی ده تاسو څومره هله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سی شو زلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې میا مې چې څومره غاورې دلې په هغه لکه کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو دغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پریک دی چې هغه خلو به وکي صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې لکه د رحمت الله ګربز غوندې لکه د ابراهيم غوندې یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډل کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی ورسته راځي دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي په کرکټ کې وستلا ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې خلو به وکړي نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د د لوبې یا د د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ډیره وګده نه ده د په 2011 کې اکیډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 تر راغلی او هغه وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیم ورسید دا استعدادونه ک سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول اساس کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان و خو د هغه چې کم ورځ راغله هغه لکه کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړي یا توپ وهونکی تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلاس هم ده هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی او فزیکی تکړښت یا فټنس هم برابر دی
عموما زړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه ممانعتونه یو څه خندونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلې دي او نور داسې معلومیږي چې زړه دی باید ځای نه یو ته ورکړي لیکن د مشتي افغانانو دغه سی یو غره عادت ته چې په صغر ده هم نش څوک ورته ویلې چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړي راشي. څه فکر کوي چې اوس نوې لوبغاړي ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته موږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شلوریزو نړیوال جام سیالیو کې د موږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او ساتو مریا څلوریز کال او زما دا معلومات غلطي ساحل سره موږ سره د کې دیسی ماته صحیح کی، نو ماشاءالله د موږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دوه او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو راي دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثر دوی دی وغو د تجربه نه ډیره زیات زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سارم یې هڅه هم دغه دی چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي او که هغه لوبغاړي سبا موږ سره نه وي سیمګه پکې موږ دی غاغه تشټه کړی موږ متاسفانه ولید چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړي موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو او د لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورې او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې نو هڅه او هیله هم دغه ده چې په دې باندې کار وسی څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوې ځوانان را روان دي نوې ځوانانو لپاره لا راه واره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب خپل خبرو کې یو خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې د پاتې سوید ما خپل دی لیدل جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کول چې ته باید خپل وکټ ورنه کې ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ور سره روانو نو هغه هڅی دی کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګه دغه سری اساسن دا نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو په چونکو کې د موږ نوې تو په چونکو کې را مختص وی دی علامه محمد غزنفر تنکای ځوان دا تلس کړه نه لګ دا را مختص وی دا نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي او تر اوسه پورې خلک زینان د ښنه ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو سی الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سی د سټایل وړ دي.
مننه سلام ماتو سه ساحل صاحب یو پښتنه چې شاید زموشت ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا چې زموشت ټیم کمی مسابقه لري، دلیل څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقه نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله افغانستان مسابقه ختمه نه و بیا بل مسابقه درلوده پاکستان هم داسي د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وای، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه به یو مسله خدا د چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې د نن کرکټ نه کیږي، افغانستان اکثرا د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمال ای وس هن بیا ور سره هوکړه کړي د چالت هم کول شي ځینی میدانونه نه استفاده وکي، خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد تور کول کیږي. کال ته چیرته تورنمنټونه وی نو اول تورنمنټونه به دغه پی کیږي، نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې ل سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثر ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیز سیریزونه کیږي، په غیر باندې خبره کیږي. نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولري چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستاسو ټیم سره سیریز وکي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیوال ته خودلې ده د دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټو کې دغه وکي سیریز وکي یا لوبلړې ولوبي او دغه لوبلړې منګه ګټلې دي چې موږ ساوت افریقا غوندې پیاوړي لوبډلې نه د لوبلړې وګټله. له هند سره په هند کې شلوريزي سیالي وکړي، یو لوب مور سره مساوي کړ شي په دو سوپر اور کې دغه نتیجه را وته. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي، خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول هغه ځای کې راو هغه ځای ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري که د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غښتلې او پیاوړی شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو نه کولو بل لامل دا ده چې که د استرالیا غوندې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغوی نورې مسلې چې د افغانستان کې د ښځو حقوق او د افغانستان د ښځو کرکټ دا مسلې باندې کوي. په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینې افغانان دې ته لابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونه لوبې ونه کړي. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبوره دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک هلته سیاسي حقوق لري او هغوی نور حقوق هم لري. د هغه حقوقو په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدای صاحب، تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډېر لرو او ډېره اتکا پې کوو.
دموږ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس احمدی صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیجی څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه ته اکیډمۍ اکثر لګي وړکې دي او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره د سه مناسب شرایط ورته نشته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو ورخ د موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاءالله ډیر ښه سوي ده، کیچنګ د موږ بهتره ده خو دې کیچنګ افیشنسي دې څه حمله په وړي کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوري ده چې په غبن باندې باید لا ډیر هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لږ څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخته میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثر لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي ده لکه یو پسې څو وکټې پرلپسیت للی دی. اوس سه دغه سوانان لکه صدیق الله اتل را مخته سوید یا مثلا څنګه ابراهیم زدران کرکټ کوي هیل دادی سه دوی دغه کرکټ نوې زوانانو ته یو یو خې الهام یي او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږه د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر.
سایل صاحب، فدای صاحب ویل چې فیلډ موږ لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوئ چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته، شمیدانونه نشته، اکثرا خلک په وچه ځمکه لوبه کوي نو هلته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې را نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړی دایو وه یا خیزه چې نو هغه کلهږي حتمان د زنګنونه یا د سینه د باډي ډیره برخه په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر مهال باید دومره ونه خوږي چې یو کې تر نیولو وروسته د څورزې بستر وی یا څورزې پټې لګولي. دا ششته په افغانستان کې هم دې مسلو تو وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي. هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي. کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي. په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په حلې دوه ده د ملي لوبغاړو په کچه. خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټ کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي. کاغذ غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغذ اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او کا د قندار او د خوست. دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکې به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پورې کوز به تر شوي. نو دا ډیره خبره ده. نو دا هغه څه دي چې لوبغاړي ذهن نن ډارې کله چې لوبغاړی وډار شو کزدل د خیز واچوم نو زما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې د کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې لوبغاړی زړور نه وي په هر برخه کې کاغه توپ وهنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه توپ اچونه کوي هغه که وډار شو د هر څه نه که وډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي. د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولرې. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي که په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دو ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي. دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا شپیتاویا میټر بونډری ولري هغه کې لانګ کیچینګ ده هغه کې ګراوند کیچینګ ده هغه کې ډایوونه دي دا ټول شینه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نورې دنیا کې به دا سانتیاوی ډېر زیاتې وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته. او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زموږ په مسؤلیت کې هم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې. معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده ویکټ او دا چمن دا دوه شینه تر ټولو مهم دي. نو دا شینه په افغانستان کې وستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نېچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ دا او هغه زړه ورتیا ده چې زمونږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي. د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق تعالی مونږ ولیده چې لاس کې پرهارو دغه لاس ته پښو او خو دغه باوجود هم د کوشش کو دغه ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عام دي ډېر زیات پیخیږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په شی په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخه نه وینه رواني خو هغه بیا هم غلوبه کړی چې شنواټ سنې پای پیل کې او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړی او که څه هم هغه سیالي بللې و خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده. په نور ټول دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړي. افغانستان یوازینی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نور دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه که خبرې وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو وره مسابقو کې ډیر ښه دی. د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولی شي او حتی ګټلی هم شي لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې اول خدا له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي. هی وکټ ورته جوړ کړي او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړله ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې مخکې به درې وکټې اوس اوه وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټه یې هم پکې جوړ کړې ده. دې کې سي تیز بالران هلته پریکټیس وکړی شي او غوښتي چې زړه واخلي ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه یې نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبې په سیالیو کې د مخکې تک لپاره مهمه ده چې د موږ په کورنۍ کرکټ کې ډېر پاملرنه نه وسی او د موږ دغه کم څلور ورځنۍ سیالۍ او درې ورځنۍ سیالۍ سپلا راچول کیږي. د دې کې کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سه په هند کې باید څه ولا د ورخ له کبله ونسولا هغه وځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کته کرکټ برابرې دا یو ډېر غټ فرصت ده نو متاسفانه په تیر دوه کلونو کې په ځانګړي توګه تاسو وګورئ سریلانکا بنگلاديش آیرلند ته مونږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د سیډیرا ښه سیالیو نس وکړلای او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټی 20 ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنه یو سیالي چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغه هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی هغه هغه ذهنیت برابر شوی هغه هغه قوت لا پیاوړی شوی تر څو بیا غراسي او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي نو ټیسټ یو ډېر ضروری او ډېر اړین برخه دی کرکټ دا او ضرور دا د افغانستان لا نور ډېر سیالي د ټیسټ په لاره واچي موږ اوورال اوریج کو کې بد نه ده 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دی او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو نسبت د ډېر نور هوادونو د ډېر زیات صبر یو کو تر څو دی اوله بری خپل لاس راوړي خو تشستا او په ځنګړی توګه باندې لانګ کرکټ لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډېر وسی او معیاري چمنونو معیاري وکټ ورته برابر شوی سي هر رقم کنډیشنز کې بیا ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبیدل شي
بله ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړي شي لا ډیر وده وکړي په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوي سره نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي کوم مدن
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وما ورس دا ونی مهمه پیښه ته کتل
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوارې مولا یوې متفاوته زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورسته مو را بولم نن خبرې کې چې چینایانو د 3500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي لدې به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د مریض برېښنا په تختو باندې وپوښي د رونالډو لیو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې دا غ د 2 دقیقې دیدن لپاره 10000 کیلومتر واټن په بایسکل وهل او نو ډېر څه هم شته خو تر هڅه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
د طالبانو له ارګا د ایران د غمجنې پیښې تایید طالبانو دوه ونې ورسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې ریشخند بهاله
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو ته مرجوب دي د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 13 شوي
وځو تعامل روخانه سره ملت افغانستان اته نړیوالان دې ته اوس په تمه دي چې مالت سامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه وزان ته خپلواک دی څه کړنه کوي او څه برخو کې څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو هغه ته ویل شوی چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنکړي
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري تیرونه امرالله صالح مکماستر او حنیفت مر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریا د کړی دي
خلیزاد خای د یو امریکای په توګه خپل ماموریت سره رسولې خو دی او افغان په توګه هغه افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړاو مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه
نو مکه په هر حالت کې له تباہی سره مخ شوی دا غي ډیر غټ لامل او دا غي ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې
د طالبانو اړوند د نیویارک تایمز د راپور پس لرزي طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافات او د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې په آهسته آهسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کړي که یو وخت نایب الله خوند له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به واتر مخه جوړ وي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبان له دوه نوی ځند وروسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او ژوبلې دا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لوری په کې پړهم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور درش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړې دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه یې دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمېر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي. تر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوو تنو شهیدانو جسدونه او څلور دېرش تنه د پیښې عیني شاهدان سی یو شمېر ژوبل هم دي د یاد هیئت له لوري را انتقال شوي دي. یو شمېر نور لا هم په ایران او پاکستان کې دي سی هیئت یې د موندلو او انتقالولو هڅې کوي. د دې پیښې تحقیقات لا بشپړ شوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیلېدو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو.
دا زه تقریبا په 2016 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې وې او دوی وځلي وو. په ده باندې امارت اسلامي چارواکي خبر وو، ملت هم خبر وو، د نړیوال هم خبر وو، د سیمې ودونو هم خبر وو، ویډیوګانې اسناد او مدارک شواهد هم روښانه وو. نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وه چې څرنه سوې وای. اما امارت هم ډېر احتیاط کاوه چې یواره پوسی سي د عوامل چې شدي اوس ورته عوامل روښانه سوله. ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي چک دیو دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي، څنګه خپل غچ اخلي، څنګه یا جبران خساره کوي، له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي. دا په دې معنا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بدل.
د نمخ کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیخه شوې ده. خو هغه ویل د پیخه تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیخه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوونی وړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیز ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی. خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایران نه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پوله باندې څوک راوړي او موږ یې د ویشتلو حق لرو. خو دوی جواب نه توند وو او نه یې غبرګون توند وو او نه یې دا توند غبرګون ښودلی یوازې د ایران په اړه باندې نه، د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نشي کولای. همیشه د دوی صادر د یو تر پښو لاندې.
افغان لیکوالان، ژورنالیستان او خبریالان چې دغه بشری فاجعه رسنیزه کړله، دې ته یې رسنیز پوښښ ورکولو، یې دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه ورباندې کول. هغوی هم تهدید کړل وی ګواښل، یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی، هغوی ته چټیټ، کنزلی، توهین، بیلابل کلمات چې غسپک او توهینامیز کلمات وو، دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایئ چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه، د هغوی رواني حالت دا ټارچر کوي، خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي، په داسې حال کې چې په ایران کې خپله د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او هغوی ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ورباندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوي دي او د 300 یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوي دي.
او دا ښکاري چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگتن د استازو ترمنځ لفظي جګړه سړه شوې نه ده، بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندریو کې د کابل د ډوبېدو پړه کله په خلیلزاد، کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبدالله په ډله باندې تپل کیږي، خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی وروسته امر الله صالح پر زلمی خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بې لارې او مخشوش کړي. لدی روسا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوک کې کوي ډډې تواچول شي، ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باور او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد ل کرزی سره په همدارنګ ل ډاکټر عبد الله او د شمنورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دی خوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزی، ډاکټر عبد الله همدارز د امریکای چارواکو او خلیزاد ترمنز ارتباطات ډیر خړپړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخه بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مک ماستر ویلی په خوانی ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه ته لار هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماسر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزی او عبدالله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتوالي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندول شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزور کول. نو مکه په هر حالت کې لستونځ سره مخ شوی یو، نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی یو. دا غي ډیر غټ لامل او دا غي ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونه د سراج الدین اقانی په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنگیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښیدونکي دي. تیرونه د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه سیاستونو وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړي او لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړي او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لویدي سره د تعامل لیواله روښانه فکره د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتداري پر موضوع په طالب مشریات کړي. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا محل د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپلمنځي اختلاف ته اشاره کړې ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد فیصدی په هر حال باندې، خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت مملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقانی شبکې له مملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالی لا محسوسیږي، لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچی شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دی چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې وروره دلته د جماعت الکوډي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیږي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره، دا ټول د دې وو په انتظار دي.
هغه سرونه راځو او دې تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کله ته شوې سکاله دا کې ډېر مشکلات سره حالي
که دا خو سکاله د چمرګره د غد د امزه کوم ته ویني دا وو به مته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سر خلاص ته په علاقې رسیدلي اولادونه مم په علاقې رسیدلي مرګره
بلخوا. ځینو خلکو ازادۍ راډیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتو روغتونونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو رایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 0% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکه په سطح باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بل مسله چې ډیر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګ په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګر ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف الثانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د درې مناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد اوږد شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډلې ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سخت دریځو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلی د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځیدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي یې هم د حکومت په وروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکې خیلو او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسې اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکې خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکې خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکې خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس و ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستاني خپل دویم کور وباله او هغه پاکستاني تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توی شوی وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ داسې مسافروړونکو ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18مه وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خور ټغربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 8 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13مه د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې لښپګوي وادونه تیر شوې. دا چې لمړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض خارته ل 10,000 کیلومتر واټن وهل ورسته رسیدل. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او 6,000 mAh دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپله اووم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.